مشال رادیو ته ستلی مشوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د نومبر 11مه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم. په روان یو سات کې په اسلام آباد کې کیدونکو د افغانستان په اړه د ټرای کا پلس غونډې سره سره پر یو شمیر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو او له دې سره سره اونیس پروګرام سندري جادوګری هم درو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ټرای کا پلس غونډه کیږي. د پاکستان حکومت نن د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه کیدونکې د پارلمان ګډه غونډه ځنډولې ده او د افغانانو په شمول په سلګونو کډوالو د بیلاروس او پولند ترمنځ پر پوله په سخت یخنۍ کې یوه بله شپه هم تیره کړې ده. د خبرونو تفصیل. نن د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ټرای کا پلس غونډه کیږي. په دې غونډه کې د امریکا، چین او روس استازي برخه اخلي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته وینا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پر 11مه په خپل ویبپاڼه ورکړي چې په دا غونډه کې به د افغانستان د یو تلپاتې امن او استحکام په اړه زیاتې خبرې کیږي. د غونډې د ایجنډې په اړه په اسلام آباد کې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په ایجنډه کې به د یو ټول شموله حکومت په جوړولو د بشري حکونو موضوع او خاص کر د ښځو پر حکونو او له دې سره سره به پر دې هم بحث وشي چې په موجوده حالاتو کې افغانستان څنګه له بشري ناورین نه بچ پاتې کړل شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی پرون ماښام د خپل شل کسیز وفد سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. دا په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د دوی د یو حکومتي چارواکي اسلام آباد ته لومړی سفر دی. پاکستان لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو اسلام آباد ته تللی افغان وفد به په خپل درې ورځنۍ دوره کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او تمه ده پر دغه مهال د دوه اړخیزو مسلو، اقتصاد، د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ زیاتولو، د هوایي او ځمکنیو لارو، د خلکو د تګ راتګ اسانولو ترڅنګ پر ځینو نورو مهمو مسلو هم خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پلاوی په جوړښت کې پر ښاغلي متکی سربیره د مالی او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم شامل دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 11مه په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې نن کیدونکې د پارلمان ګډه غونډې ځنډولې ده. دا غونډه د ولسمشر عارف البی په امر راغوښتل شوې وه چې په کې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي آرډیننسز بحث کېدو، خو فواد چودري ویلي دوی غواړي چې لومړی د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او له دغې وروسته په پارلمان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مسودو بحث وکړي. په دغو اصلاحاتو کې د انتخاباتو لپاره برېښنایي ماشینونو کارول هم شامل دي او مخالف سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان په سر ملک کې چې خلک یې د بجلی د نشټوالي سره مخامخ دي، نو د انتخاباتو لپاره د برېښنایي ماشینونو کارول هیڅ د عمل وړ وړاندیز نه دی. د پارلمان د ګډې غونډې د ځنډولو پر حکومتي فیصله اپوزیشن ګوندونو سخت تنقید هم کړی، خو حکومت وایي ډېر ژر به په دې اړه د ګډې غونډې نیټه اعلان کړي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په سلګونو کډوالو د بیلاروس او د اروپایي اتحادیې د غړي پولند ترمنځ پر پوله په سخت یخنۍ کې د خاردار تارونو تر شا یوه بله شپه هم تیره کړه، ځکه چې برسلز د منسک په وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړل او د بیلاروس رژیم یې د بلاک پر وړاندې د هایبرید بریث په رامنځته کولو تورن کړ. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بشلر ته اروپایي اتحادیې پر پوله د بشري بحران په اړه اندېښنه ښودلې، کوم چې هغې د نه زغملو وړ بللې ده. پولنډي رسنیو د نومبر په 11مه ویلي چې په بیلاروس کې نښتو د منځني ختیځ، افغانستان او افریقا شاوخوا 200 کډوالو یوه ورځ مخکې له پولې نه د تیرېدو هڅه کړې وه. د دې باوجود چې دغلته په زرګونه پولنډي پوله ساتونکي د شاوخوا 200 کسانو دویمې ډلې هم له نیمې شپې وروسته پر پوله د تیرېدو هڅه کړې ده. او بل خبر دا چې د اووم شلوریز نړیوال کرکټ کپ دویم سیمی فاینل لوبه نن په دوبۍ کې د پاکستان او د آسترالیا ترمنځ کیږي. دا میچ په د پیښور په وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. په لومړي سیمی فاینل لوبه کې پرون په ابوظبي کې نیوزیلینډ انګلینډ ته په 500 وکټو ماتې ورکړه او فاینل ته ورسېد. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس غونډه کیږي. په دې غونډه کې د پاکستان علاوه د امریکا، روس او چین استازي ګډون کوي او د افغانستان په حالاتو، هلته د امنیتي او اقتصادي وضعیت سره سره به پکې پر یو شمېر نورو مهمو مسلو هم خبرې کیږي. دا غونډه په داسې وخت رابل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی هم پرون د خپل یو وفد سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دې اړه وروستي معلومات مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان نه پوښتلی.
دا نننه غونډه چې دا د ټرایکا پلس چې چین، روس، امریکا او پاکستان په دې کې ګډون کوي او هم د دې غونډې د شرکت کوونکي دا بیا د طالبانو د حکومت چې کوم بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی امیر خان متکی سره هم بیا دوی غونډه کې دوی ور سره ویني. او د دې غونډې په اړه باندې چې ما کله یو پاکستاني چارواکي نه چې هغه په خپله په دې غونډه کې ګډون هم کوي دا غنه د پښتنه کړې و چې ایجنډا سره او کوم پکې مهم شیان دي. یو خو دې دا خبره کوي چې کوم د دې فورم چې د دې غونډې اکثر کیږي او تیر غونډم اکتوبر کې په ماسکو کې شوې وه، تاریخ امریکا خو ګډون نه کړی لیکن هغه بیا هم غونډه شوې وه. نو د دوی یو خو غوښتنه دا د طالبانو نه چې ټول شموله ټول ګوندي یو حکومت دی اداره دی په دې کې د نورو خلکو ته هم ځای ورکړي. او دویم د انساني حقوقو خبره ده او بیا په ځانګړې توګه باندې د ښځو حقونه د هغې په اړه باندې به هم نن دا هم په ایجنډا باندې پاتې شوې ده. او دریمه بیا مهمه دا هم ده چې څنګه افغانستان د یو انساني بحران نه هغه بچ پاتې شي، ځکه افغانستان کې ویل کېږي رپورټونه هم دي چې یو مشکل حالت سره دا وخت افغانستان اقتصاد هم مخامخ دی، ځینې بندیزونه په هم نو ده. دویم دی کې مهم دا دی چې د امریکا سیاسي غونډه کې شرکت نه کړی د اکتوبر کې په مسکو کې شوې وه. نو د امریکا چې کوم نوی ځانګړی استاد دی ټام ویسټ هغه به دې غونډه کې دلته ویل شوي چې هغه ګډون کوي.
او طاهر خان صاحب، څنګه چې تاسو ذکر وکړو کنه، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی هم هلته په اسلام آباد کې دی. آیا هغه یا د طالبانو کوم بل چارواکي به په دې ټرایکا پلس غونډه کې ګډون کوي؟
اصل خو امیر خان متکی چې کله تیر ورځ راغی پاکستان ته په ځنی سفر سره دی چې هغه دواړه خیز سفر دی شل، هغه سره په دې سفر کې نور غړین دي، وزیران پکې، د مالیې وزیر پکې دی، صنعت وزیر پکې دي. خو دلته ویل شوی دی چې د ټرایکا پلس چې کوم د افغانستان لپاره ځانګړي استازو په سطح باندې دا غونډه کیږي، نو دوی به بیا امیر خان متکی سره غونډه کوي، هغه سره به ویني. دا دلته تعین شوی ده د پاکستان د چارواکو لخوا. د خارجه وزارت په بیان کې د ټرایکا پلس ذکر شوی دی لیکن دا نه دی ویل شوی چې دوی به امیر خان متکی سره ویني، لیکن پاکستاني چارواکي دا وایي چې د سفر هم د غونډې سره ذکر شي په یو وخت باندې ترتیب شوی چې د دې ګډون کوونکي د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت خارجه وزیر سره دوی وویني.
او تارخان صاحب، تر اوسه یو هیواد هم افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلې. کړه پرون په نوي ډیلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې، نن په اسلام آباد کې دا غونډه چې پکې د سیمې هیوادونه ګډون کوي، نو د افغانستان لپاره دا څومره مهمه دي؟
افغانستان لپاره مهمه ځکه ډېر زیات دي چې افغانستان د یو مشکل اقتصادی لحاظ سره هم امنیتی هم مشکلات ډېر زیات شو او د داعش خطر طالبان خو د سر اتفاق نه کوي چې داعش یو لوی خطر دی، لیکن که وګورو په د طالبانو د 15 اگست کابل د کنټرول نه وروسته داعش چې کومې حمله کړې دي، بیا په کندوز کې، بیا په جنوب کې چې داعش ته ماضي کې وو نه، لیکن په کندهار کې داعش چې حمله وشو، نو یو سیکورټي مسله هم ده، اقتصادي مسله هم ده، بیا دا د ټول شموله خبره چې کیږي د غم تر اوسه پورې. نو مهم خو ځکه دی چې لیکن د تسلیمېدو یا په رسمیت پېژندو خبره لا په ایجنډا د دې هېوادونو نشته او د نورو هېوادونو نشته. البته پاکستان بیا طالب استازو ته اجازه ورکړله چې هغه د افغانستان په سفارت په اسلام آباد کې هم کینی، هغه په کنټرول کې واخلي. او پرون د افغانستان چې کوم استازی دی د پاکستان په دلته افغان سفارت کې، هغه پرون هوایي میدان ته ورغلی و چې کله د افغان پلاوی راتل. نو مهم خو ځکه دی چې د رسمیت خو نشته، هغه مسله دومره ګمان نه کوم چې زر به هغې باندې یو هېواد راضي شي، پاکستان باوجود پاکستان سره سره هم. لیکن د دنیا دپاره یو مشکل دام دی چې هغوی افغانستان داسې پرېښودید نه شي. او تاسو وګورئ امریکا هم په خپل باندې ویلي دي چې دویم پړاو هم په قطر کې کیدونکې دي د امریکا او طالبانو ترمنځ. طالبان هر کلیم کړی دی، نو طالبان هم په دې باندې پوه دي چې د نړۍ هغې ته لږ ضرورت دی، هغې هم ضرورت لري نړۍ ته، او دنیا به نه غواړي چې په داسې حالت کې افغانستان پرېږدي.
اوریدونکو تاسو د ټرای کا پلس غونډې په اړه معلومات اوریدل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی چې دا وخت سره د یو شمیر وزیرانو کاری ډلو د اسلام آباد په درو ورځني سفر دی، ویل کیږي چې دا وفد بل پاکستانی چارواکو سره په یو شمیر دوه اړخیزو چارو خبرې اترې کوي. امیر خان متکی ته د دې سفر بلنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اکتوبر پر 28 د کابل د سفر پر مهال ورکړې وه. دا چې د طالبانو د وفد لپاره د دې سفر اهداف څه دي او دوی د دغې اهدافو په ترلاسه کولو کې څومره بریالي کېدای شي، تفصیل له منور شاه نه.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان په بلنه د نومبر په 10 په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د نومبر په 10 په ټویټر لیکلی چې د امیر خان متقی په مشرۍ د وفد کې د خزانه او تجارت وزیران او ځنې افغان کاري ډلې هم د پاکستان سفر کوي. بلخی زیاته کړی چې دا وفد به له پاکستانی چارواکو سره د خپل منځي اړیکو د ودې، اقتصاد، تجارت، د کډوالو او همدارا د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د خلکو د تګ راتګ لپاره په اسانتیاو خبرې اترې کوي. خو د پیښور پوهنتون د سیمه ییزو چارو د زده کړو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان د نومبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره د تضاد اخکار ده او په دې حال کې مشکله ده چې اسلام آباد ته د امیر خان متقی سفر مثبت نتیجې ورکړي. خو د نومبر په 9 جاری کړي خپل بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر خپل وسه یې هڅه کړي چې افغان ولسته بشري او اقتصادي مرستې ورسوي. دا راز پاکستانی چارواکو په بیلابیلو وختونو کې د لارو د تړل کېدو په حق ویلي چې دا کار د کورونا وبا خورېدو او د وسلوالو د اوختو را وختو د مخنیوي لپاره کوي. بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې طالبان او پاکستانی چارواکي د امیر خان متقی د سفر په اړه ځنې خبرې په ښکاره کوي، خو په سفارتي سفرونو کې ځنې خبرې د پردې تر شا هم کیږي.
دوری مسلی بھی جدا حیات پر چکم دے پاکستان سر دا کی مسلن دا رسمیت بانے دے پیجندو مسلہ دا دی بخانو خواد پاکستان دا مطالبہ کئی چی پدے کتاسو مقصر علق ادھرے گئی منگ پر رسمیت او پیجنے چی منگ اللہ را وارشی چی نور خلق منگو پیجنے چی منگ دا بین القوامی کمیونٹی چکم دے غیسر چکم دے کار شروع کو دے ملل متحد دارے راشی غیسر کار شروع کو گا چکم آئی میں پاول بینک والا زمان پیسے دا کلی دی بندی کلی چی غر اخلاسی شی دغه موضوعات باندې به د پاکستان نه چکم نه کومه کوړی.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 9 په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي کابینې له غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري یوې خبري غونډې ته وویل چې نړیوال دی له افغانستان سره مرستې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان حکومت په راروانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په حق له د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سي د غونډې رابللو پلان هم لري.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په نومبر پر 11 راغوښتل شوی د پارلمان ګډه غونډه ځنډولې ده. دا غونډه د ولسمشر ډاکټر عارف الوی په حکمنامه راغوښتل شوې وه چې پکې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي آرډیننسز بحث کېدو. پرون د نومبر په 10 وزیر اعظم د خپلو اتحادیانو د تحریک انصاف ګوند پارلمان غړو ته په دغه غونډه کې د ګډون کولو وینا کړې وه، خو له دغې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري اعلان وکړ وکړه چې ګډه غونډه ځنډول شوې ده، ځکه چې انتخاباتي اصلاحات په راتلونکي وخت کې د هیواد د جمهوري ادارو د مضبوطولو لپاره ضروري دي او دوی هڅه کوي چې لومړی د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو له غړو سره په دې اړه خبرې وکړي. نور تفصیل له ګوهر مسجد نه.
د تحریک انصاف حکومت لخوا د نومبر په 11مه راغوښتل شوې د پارلمان ګډه غونډه وځنډول شوه. دا غونډه د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په حکمنامه باندې راغوښتل شوې وه. په دې غونډه کې د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی د طرف نه جاری کړي شوې صدارتي اډینینسز باندې بحث کېدو او هغه اډینینس د ګډه غونډې نه منظورول. د نومبر په 11مه نیټه وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې شریکه اتحادي ګوندونو ته زهرانه یعنی د ورځې ډوډۍ اهتمام کړی و چې په هغې کې عمران خان ورته وویل چې اپوزیشن ګوندونو کې کرپټ خلک موجود دي. دوی نه غواړي چې په ملک کې قانوني او انتخابي اصلاحات وشي. دوی زیاته کړه چې د اکتوبر په 11مه نیټه د پارلیمان په ګډه غونډه کې به په داسې توګه ګډون وکړي لکه چې څنګه په جهاد کې ګډون کیږي. دوی یعنی د اپوزیشن ګوندونه نه غواړي چې په ملک کې فری او فیر انتخابات وي، ځکه چې په هغې انتخاباتو کې به د پیسو استعمال بیا نشي کېدی. او په دې بنیاد باندې زه غواړم چې کومه د پارلیمان ګډه غونډه راغوښتل شوې ده چې په هغې کې شرکت د جهاد په شمېره باندې وشي. لږ وروسته د دې چې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د متحدینو ته وینا وکړه، د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری اعلان وکړو چې ګډه غونډه وځنډوله شوه. فواد چودھری د نومبر په 11مه نیټه په ټویټر کې وویل چې انتخاباتي اصلاحات په راتلونکي وخت کې د ملک او د قوم دپاره فائده مند دي. هغه وویل موږ په نیک نیتی سره کار کوو چې په دې مسله اتفاق وکړو او د اپوزیشن سره په شریکه یو قانوني بل تیار کړو. د وویل چې په دې لړ کې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته ذمہ داری ورکړې شوې ده چې د اپوزیشن ګوندونو سره تماس ونیسي او که چېرته دا ممکنه شوه چې حکومت او اپوزیشن په ګډه توګه د انتخابي اصلاحات بل راوړي. هغه زیاته کړه چې حکومت به د انتخابي اصلاحاتو څخه په شا نه شي. خو فواد چودھری په خپل ټویټر کې دا واضحه نه کړه چې د پارلیمان په دې ګډه غونډه کې د اتحادیانو اعتراض هم شته او کنه. په بل اړخ د حکومت اتحادی د ایم کیو ایم غړی او وفاقی وزیر امین الحق او د کافلک سره تعلق لرونکي او وفاقی وزیر طارق بشیر چیمه هم د پارلیمان راغوښتل شوې ګډه غونډه باندې اعتراض وکړو. د جیو ټی وی سره په خپلو خبرو کې دوی وویل چې تحریک انصاف که یو فیصله وکړي د هغې دا مطلب نه دی چې موږ ورسره پکې برابر شریک یو. دوی دا هم زیاته کړه چې زموږ سره په دې غونډه رابلنه کې مشوره نه وه شوې او د حکومت نه وخت غوښته دی چې دوی به په دې اړه د خپلو ګوندونو د مشرانو سره سلا وکړي. په بل اړخ د پیپلز پارټۍ او نون لیگ سره سره اپوزیشن ګوندونو په تحریک انصاف حکومت باندې ټکونه وکړل او د میډیا او سوشل میډیا تر مخې تحریک انصاف ته دا پیغور ورکړو چې سلګ ساعته مخکې عمران خان اتحادیانو ته د پارلیمان په ګډه غونډه کې د جهاد په توګه د شرکت خبرې کولې او اوس فواد چودھری وایي چې غونډه وځنډوله شوه. د یادونې وړ دی چې د اګست 2018 نه چې کله تحریک انصاف په پاکستان کې حکومت لاسته کړې دی، د هغې وخت نه تر اوسه پورې یو باندې 50 آرډیننس جاری کړي شوی دي چې د دغه مطلب دا دی چې 15 باندې 50 فیصده قوانین جوړېدلې کې د پارلیمنت نه پوښتنه نه ده کړې شوې. دا خبره دا واضح کوي چې د پاکستان صدر د وخت په ضرورت مطابق په ملک کې د یو نوټیفیکیشن په بنیاد باندې یو آرډیننس یعنی قانون جاری کولی شي چې هغه به یو سل شل ورځې د قانون په حیثیت په ملک کې لاګو وي. خو هغې نه پس به دا ضروري وي چې د پارلیمان نه د هغې آرډیننس منظوري وشي. که نه وي هغه آرډیننس به خپل په خپله ختم شي. د نومبر په 11مه باندې راغوښتل شوې د پارلیمان ګډې غونډې مقصد هم دغه و چې په دې کې د انتخابي اصلاحات او د نیب سره سره د نورو آرډیننس منظوري د پارلیمان نه وکړل شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
سو مشال ریڈیو توغی اوریدون کو په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبریالان د دړکو بریدون سره مخ دي، قومي اسمبلی د خبریالانو د تحفظ لپاره د پروټیکشن اف جرنالیسټ اینڈ میډیا پروفیشنل بل په نوم یو قانوني مسوده منظور کړې ده. دا مسوده به د سینټ ته منظورې نه وروسته د قانون برخه وګرځي. د خبریالانو اتحادیو د مسودې د منظورې هرکلی کړی، خو غوښتنه یې کړې ده چې د خبریالانو د تحفظ لپاره په جوړو شوو قوانینو باید عمل هم وشي. د خبریالانو د تحفظ نړیوالو ادارو پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطر ډک هیواد ګرځولی. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار شاهین بنیرې راکوي.
قومی اسمبلی د نومبر په نهمه د پروټیکشن آف جرنلسټ اینڈ میډیا پروفیشنلز په نوم د خبریالانو د تحفظ لپاره یو قانونی مسوده منظور کړې ده. دا مسوده د بشري حقوقو د دفاع وزارت تیار کړې وه چې اوس به د منظورې لپاره سینټ ته لیږل شي. د قانونی مسوده تر مخه به حکومت د خبریالانو د اتحادیو په مشوره یو کمیشن جوړي چې په خبریالانو د تشدد، دړکو او بریدونو په اړه به معلومات راټولوي او په دغه بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره به لاره هواروي. په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیو د مسودې د منظورې هرکلی کړی دی، خو غوښتنه یې کړې ده چې د خبریالانو د تحفظ لپاره په جوړو شوو قوانینو باید عمل هم وشي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او د سرچ فار کامن ګراوند په نوم د حقونو د دفاع د یوې ادارې مشر اسد جان وویل چې د کال 1990 راهیسې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوي دي، خو په دغه جرم کې ککړ یو کس ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
جرنلسٹ پروٹیکشن بل سندھ اسمبلی هم پاس کړی وو، خو د سندھ اسمبلی چې کوم پاس کړی دی په هغه کې هم داغه څه خاطر خوا مخه ته اثرات را نغلل. غټه خبر الاول دا ده چې د 1990 کې 138 صحافیان مړ شوي دي، نو آیا په دغه 138 صحافیان چې چا مړ کړی دي دوی کې چا ته سزا ورکړی شوی ده؟ نه. د دې جواب چې دی د بدقسمتۍ نه د نه په شکل کې ځکه دی چې څومره جرنلستان مړ شوي دي، نو د دوی خو چې کوم ملزمان یا مجرمان دي هغوی ونیولی شي، خو چا ته هم ختمن سزا نه ده ورکړی شوی.
د خبریالانو د حقونو نړیوالو ادارو پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطره ډک هیواد ګرځولی دی، او په ځانګړي توګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې خبریالان د ډیرو دړکو او بریدونو سره مخ دي. د بی پولی خبریالانو د سازمان د یو راپور تر مخه تیر کال په بلوچستان کې 3 خبریالان وژل شوي دي. په بلوچستان کې خبریالان د کومو ننګونو سره مخ دي؟ په دغه اړه په کوټه کې خبریال او شنون کې سید علی شاه وایي،
د صحافي ژوند، د صحافي ازادي، د صحافي اختیار شدي، د دې تعلق د ازادي اظهار سره دی، د ټولنې سره دی. نو زما په فکر سره بلوچستان کې دا وخت داسې صورتحال نه دی چې موږ دا ویلی شو چې هلته پریس چې دی ډیر آزاد دی یا خبریالان چې دی ډیر آزاد دی یا هغه چې دی بالکل محفوظ دی. زه دا وایم چې د دې ځای چې کوم پولیس دی، امنیتي ادارې دي، هغه تر اوسه په دې کې نه دی بریالي شوي چې د بلوچستان صحافیان ته، د پاکستان چې کوم صحافیان دي، خبریالان دي، و هغو ته تحفظ ورکړي. نو قانون خو پاس شوی دی، دا ډیره ښه خبره ده. پکار دا دی چې پر دې قانون باندې عمل درآمد وشي.
د یادونه وړ دا چې په پاکستان کې د میډیا ادارې او خبریالان د ریاستي او غیر ریاستي ادارو لخوا د فشار او دړکو سره مخ کیږي، او روان کال حکومت د میډیا د نظم لپاره د یوې ریګولیټری اتارټي یا ادارې جوړولو اعلان هم کړی وو، خو د خبریالانو او حقونو د فعالانو د نیوکو نه وروسته دغه پریکړه عملی نشوه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو زو یو بل موضوع ته، د خیبر پختونخوا په 19 زلو کې بعد د دسمبر په 19مه بلدیاتی ځایي حکومتونو لپاره انتخابات ترسره کیږي. دا چې د دې لپاره په خیبر ضلع کې ست تیاریاں روان دي، او هلته د انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران ست تاثرات لري، او انتخاباتي ډانچه به څنګه وي په اړه تفصيلي رپورت سمون د خبريال فرهاد شنواری نو.
خیبر ضلع کې هم د بلدیاتی ځایي حکومتونو د انتخاباتو تیاری روان دی. ویلج کونسل او نیبر هوډ کونسل غړي جوړېدلو او تحصیل چیرمین او دې لپاره امیدوارانو ریټرنینګ افسرانو نه د نامزدګۍ فارمونه وصول کړي. ټاکل شوی دا انتخابات به په لومړۍ مرحله کې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره کیږي. د یونین کونسلو په کچه به غیر سیاسي وي او د تحصیل چیرمین انتخاب به په سیاسي بنیادونو باندې هم کېدای شي، یعنی د کومې سیاسي پارټۍ په ټکټ هم د انتخاباتو ته ودرېدای شي. د خیبر ضلع د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدی مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې به 120 یونین کونسلو او 3 تحصیل کونسلونو لپاره انتخابات ترسره کیږي.
په ضلع خیبر کې 120 نایبرهود او ویلج کونسل دي. په دې کې 130 ویلج کونسل دي او 12 چې دي هغه پکې نایبرهود کونسل دي. دغه مقامی حکومتونه به په 200 باندې کیږي، چې یو تبا ویلج کونسل یا نایبرهود کونسل وای. نایبرهود کونسل هغه کونسل ته وای چې هغه لگا ډیره شهري علاقې کم چې په کلو باندې مشتمل یا هغه ته ویلج کونسل وای. دغه شانتی با دغه دویم ټایر چې دی هغه به په تحصیل سطح باندې هغه ته به د تحصیل مقامی حکومتونه ویلی شي.
د لنډ کوتل ریټرنینګ آفیسر د دفتر په وینا په خیبر ضلع کې د بلدیاتی ځایي حکومتونو انتخاباتو لپاره په سلګونه کسانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او د امیدوارانو حتمی فهرستونه به سره د انتخابي نښو د نومبر په 3 نیټه باندې جاری کړل شي. د خیبر ضلع ځینې امیدوارانو راسره خپل تاثرات شریک کړي او وی
حاجی نور زمیر شینواری، بجلی بم خرابه نشته دی، صحت او تعلیم و اسپتال کین یو سہولت هم نشته دی، پریشن ټیټر بند دی، ګردوم شینونه بند دی. زما لیک اجا اراده چې زه ودرګم از کوم د حقوق او پاره ودرګم، لکه یونین کونسل نه لکه زما ما تعلق پیرو خیل سره دی. ان شاء الله رحمان زو الیکشن ته ودرګم او ټول قبایلو حق بغواړم، از ټول ضلع خیبر او ټول لند کوتل حق بغواړم.
نوم اشرف صدوخیل دی، ز صدوخیل قوم نه مشریم. په مونږ باندې تقریباً ډیر وخت نه 40 بسیار کالا قانونو چې مخکې وټونه و صرف ملکانو اچال او بیا دغه نه پس دا علاقہ زم کړی شو او د اوس ان شاء الله چې بلدیاتی انتخابات وشي نور بم دغه علاقې ته ترقی کورونه راشي. هغه د مشرف په دور کې چې کوم کو سره جوړ شي او حکومت په خپل کسان په خپل ځان له جوړ کړی او امین نمائندگان نو اوس به ان شاء الله با قاعده صفه وټ باندې راشي او به د کام خدمت کوي.
ما نامه شاکر افریدی مونږ ګورو چې مونږ ته څه فائدې تشته او که نشته دی. دا خو به ډېره فائده شي، ځکه چې هر کلي ته کور ته به خپل امیدوار ور ورسېږي او داسې زه وینم نه چې داسې به وشي. دا هسې چې کله فاټ اعظم کېده مونږ ته څه ویل شوي چې تاسو له به سل عربه روپۍ رکم سل روپۍ چې رانه کړي مونږ له یونیورسټي په کار وو، مونږ له اسپتال په کار وو، نو که څو ورځ مې زور وي عربي مونږ کوشش کوو چې یاره څه نه څه وکړو.
ارادې به سي څه کارونه به خلکو لکړي چې ته منتخب شي.
ارادې مې دی چې زه نو تعلیم ته ځایم چې توجه ډېره
د نومبر په 2 نیټه پېښور های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د یونین کونسل په کچه د هم بلدیاتی انتخابات په سیاسي بنیادونو باندې ترسره شي، خو د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور های کورټ دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او دا دریز لري چې دا انتخابات په لاندې کچه غیر سیاسي وي، خو تر اوسه لا په دې لړ کې کومه نوې پریکړه مخې ته نه ده راغلې. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 10:00 کېدونکو دی. لړ خبرونو ته ورسو. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ټریک اپ لس غونډه کیږي. په دې غونډه کې د امریکا، چین او روس استازي برخه اخلي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته وینا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 10 په خپله ویبپاڼه ورکړي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د تلپاتې امن او استحکام په اړه زیاتې خبرې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د خپل 60 کسیز وفد سره اسلام آباد ته رسیدلی. دا په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د دوی د یو حکومتي چارواکي اسلام آباد ته لومړی سفر دی. پاکستان له د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو اسلام آباد ته تللی افغان وفد به په خپله 3 ورځنۍ دوره کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د نومبر پر 10 په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې نن کېدونکي د پارلمان ګډه غونډه یې ځنډولې ده. دا غونډه د ولسمشر عارف علوی په امر راغوښتل شوې وه چې په کې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي آرډیننسز بحث کېدو، خو فواد چودھری ویلي دوی غواړي چې لومړی د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او له هغې وروسته په پارلمان کې پر انتخاباتي اصلاحاتو بحث وکړي. په سلګونو کډوالو د بلاروس او د اروپایي اتحادیې د غړي پولنډ ترمنځ پر پوله په سخت یخنۍ کې د خاردار تارونو تر شا یوه بله شپه هم تېره کړه، ځکه چې برسلز د منسک په وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړل او د بلاروس رژیم یې د بلاک پر وړاندې د هایبرید برید په رامنځته کولو تورن کړ. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشیل بشلیټ د اروپایي اتحادیې پر پوله د بشري بحران په اړه اندېښنه ښودلې، کوم چې هغې د نه زغملو وړ بللې ده. په دغو کډوالو کې د افغانستان، منځني ختیځ او افریقا وګړي شامل دي او د 2023 نړیوال کرکټ کپ دوهم سیمی فائنل لوبه نن په دوبۍ کې د پاکستان او د آسټرالیا ترمنځ کې. او اوریدونکو، اوس هم د دې اونۍ سندرې جادوګرې خبرونې ترازو چې پکې د خیبر پختونخوا د ثوابې د یو ځوان سندرغاړي کمال عزیز ژوند او هنر ته کتنه شوې ده. کوربې زموږ همکار هارون باچا دی.
سلیمه شهیز هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د ثوابې د یو ځوان سندرغاړي کمال عزیز د هنري کارونو په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. عزیز د یوې هنري کورنۍ دی. په مشرانو کې فاروق استاد یاد هنرمند دی چې د عزیز ترڅنګ یې په سیمه کې یو شمېر شاګردان روزلي دي. کمال عزیز وایي هر وخت د ښه شعر موندلو او ورته د کمپوز جوړولو په تکل کې وي. دی د خپلې لږې مودې په هنري سفر کې توانېدلی چې په خپلو یو شمېر سندرو د پښتو موسیقۍ له مینهوالو داد ترلاسه کړي.
خوشحال خټک وطنا، مرچی مرچی وطنا، پاٹک پاٹک وطنا، امن په دنیا کې د نقشی نور وطنا، مرچی مرچی وطنا، پاٹک پاٹک وطنا، زنجیر زنجیر وطنا، سوکه سوکه وطنا. چکو وطنا امن په دنیا کې د نقشې نور کو وطنا مورچی مورچی وطنا پاتک پاتک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکه وطنا
د سوابای د کمال عزیز په غږ مو سندره واوري دا دی وای د تورډيري کلی په یوې هنري کورنۍ کې زیږیدلې او موسیقي هم له خپلو مشرانو زده کړې. د دې په خبره هنري کارونو ترې د کالج زده کړې پاتې کړې او اوس مهال خپل ټوله انرژي او وخت سندره ویلو ته ورکوي. عزیز یاتوی د موسیقي له خپل زده کړو سره سره هڅه کوي چې د پښتو د نومیالۍ او شاعرانو کلامونه په خپل کمپوزیشن کې ووایي.
ما خطو بی سال عمر دی او د موسیقۍ نه خوږه د ډېر وړو کوالی نه د شپږ وو کالو نه موسیقۍ کوم او تعلیم مې سیکنډ ایئر کلیئر کړی دی. خو تېر کاله تعلیم ما سیکنډ ایئر کلیئر کړو نو بس بیا موسیقۍ مې خوا کوله نه بس بیا ما دغه ځای کې تعلیم پراپ وو ځکه چې بیا دواړه کار هم نه کېدل نو بس خوا موسیقۍ نه مې دغه وکړو. زما والد صاحب هم دا کړی بس زما د مور کوم والد صاحب وو تاسو فاروق استاد شاگرد او د فرید گل استاد نسیم هغه زمونږ د علاقې د توابی ټولډیری ډېر مشهور هغه ټیم سره وفات شوی دی نو هغه ټیم سره مې نسیم هغه ټیم د هغې نسیم زما ډېر زیات شوق دی چې زه ښه شاعري وم. اوس ما د فیسبوک باندې یو پوسټ شیر کړو چې د میوزک د ډایرکټر یې باره کې نو زما ډېر زیات شوق دی. زه اوس لږ لږ کوشش کوم زما خپل کمپوزیشن کې خپل ډېر
محبت دلی بنے کم غم دلا دری دری کم در پدر اکڑم جانا ہر درد بن جارے بل دیوار ور خاڑی پدیو پور کشمالی دی پدی بل دیوال ور خاڑی دایا دی کرتا ناری کلم کہی کرتا ناری کلم محبت دلی ونے کلم غم دلا زری زری کلم در پدر دکھم جانا نا دہر درد بن جارے کم بچاری ہم وانورم داسی خکاری چی دو رکو یار غک بچاری ہم وانورم کز دیری اوخ کی سیکلم کز دیری سرگی سیکلم محبت دلی ونے کلم غم دلا زری زری کلم در پدر اکڑم جانا نا دہر درد بن جارے کلم
سندرغاړي کمال عزیز وایي د احمد ګل استاد له سندرغاړي زوی بهادر زیب سره هم نږدې پاتې شوی او همدا وجه ده چې غږ او اندازې هغه ته ورتهواله لري. خو نوموړی زیاتوي چې د غواړي خپل ځانګړی رنګ ولري او خلک یې هم په هغه وپیژني. عزیز وای چې هارمونیم یا باجای هم ډیره خوخه دا او داغه جلا مشک کوي
زما دا استاد پیژنو باغردی شاگرد دی گیتا باورې دی نو هغه مون سره ډیر زیات پاری کړی دا هغه سره نه خاص کې هم ښه چې ما باغا انو کول نو ما زغی کاتی وکول محمد ګل صاحب هم استاد کی مشر مولا غی والے سے دی وای اور اور نو ډیر خلک ما دی دا توي چې تا په واسه دا غی رنګ شتا نو وارن کی دی شي زکه مدي دا خبر هو کما چې لکه اوس کزه ډیر د خپل استاد کاتی کوم زلشن کولی بندای جی زموږه دې له کوم هغه په کوم سکیل باندې کار کوي هغه زموږه اواز سره ټچ شي بیا بن ملګری وایي کنه چې دا ای کاتی کې یاره خو بارل ما ته دا څنګه لګي زما په اواز چې زکه دما دا خپل اواز یو خپل ټون ما ته لګي نو زوام چې زما ځان یو خپل اندازې زما خپل انداز دی او خلک خو خی ترمینه کوي مونږ نه وایي په خپل اواز باندې خپل انداز باندې هارمونیم ډیر په شوق سره کوم زما ډیر زیات مینه ده دا څنګه په تاسو ته موم دي زمما له غواړي چې خپل میوزیک باندې کار وکم زمما نه ځان کې یو انسان د بزان کې راځي بچا چې یو ټیلنټ ښایي چې هغه تاسو دومره خبره کوي هارمونیم خو ډیر ضروری دی چې سندرغاړ زوم غزل یا غاني سر شوق ساتي چې هغه لا یې هارمونیم یادي او هارمونیم غړي او زه ډیر ریار فلم هارمونیم چې کله کوم نو چې आवाज 15 20 منټ دی لګینتا کوشش کر
خیال چه پدل غم نلری یا لیونه وی یا بیمان وی سم شکر دے خدایا چه غم دنیا مزا شکر دے خدایا چه غم دنیا مزا زب کوشش کوم کلی می دے چه دہی چاتل ہوں خفنا کرما ما کا ہر سو خفن کبھی خیر دے ما کا ہر سو خفن کبھی خیر دے بدل در کم کخل را کبھی ہنسی اوتا سرا سودا تو ماں گن خپویم چتاوان دے پکی گن خپویم چتاوان دے پکی بخیل تو بکاو کمی گی خونا سازی قسم یو دل بیاو خانا چمٹ کوشی پر ہرونا دزلا چمٹ کوشی پر ہرونا دزلا جلدے دسر سوال نہ کو خدا یا ایمان میں سلامتوں ساتھ خدا یا ایمان میں سلامتوں ساتھ مان تپوس مند کلی مسلا بچو کچھ گو بدل جانا پکے خرسی گی حلالی گی خلق پکے خرسی گی حلالی گی خلق کرم گزار بد کمکلو سرا ہوئے ٹولو مخلوقا تو ربا کمسلو خل کو نہ مل رہی ساتا کمسلو خل کو نہ مل رہی ساتا دزل فسوری تد سنگا کینم پپو خون خوابان دلم بی بلی گی زم چرا ویخ کرم او دا پختانا زم چرا ویخ کرم او دا پختانا
د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه د اوریدونکو داونه پکې د ثوابای د تورډيري کلی دی وزوان سندرغاړي کمال عزیز سندره او داغه خبري اوري. نوموړی وایي شاعري لوستلې خوخیږي او د سیمې د مشهور شاعرانو کتابونه یې جمع کړی دي. نازیس په وینا په پیښور کې د خپل خوخي او اډیو استودیو لدی چې د پکې خپل سندره جوړوي. د خپل تر ټولو زیاتې مشهورې سندره په اړه هم معلومات راکوي.
زما خو جی خوش شاعری سره تاسو هم مینه لري زیات او بارال کې کلم کې خبر ته لاشم او ان د ریکارډینګ درا چې لازم نو غن سره لازم مې کتاب د سایل سی او خپل د کان ډیټ سی دو یا د ډاکټر خلیل یار سی کوم کتابونه هم چې مې راځل یې ځان سره راوړم. هغه زه ګورم زما خو چې ګورم سړي کوم کوم دي زما یو کلام بل زمو یو خوب رو شاعر دی ودان عثمان خیل دا غیو کلام کی لزمو کی غم دی مونږ تر فلک را وړلې او ګونی ته جانا نظر می ټکرا وړلې. هغه کلام زما را روان دی. ما جی خپل ډیر زیات شاعری خو خی او زه ګورم مخ کې کوم مونږ یو خپل خوش مونږ غانو کې ریکارډ ویل کور کو چې کلا او شم جی اکثر تاسو ته پدې دی یو څو دی ریکارډ یو شانتي دی بل بل شانتي نه او زه وارن صرف دا ڈی پی اسٹوڈیو اور دیگر باب روڈ والے شاکر سے اسٹوڈیو تھا شاکر ریٹ سے اور پانی کی کار کوما زما صدا غی مزا غی میں تپوت کوم او غی من تغیر زیاد من سر ہیلپ کی پارا خبر ہے کہ انا غی اسٹوڈیو لزم او صرف ما غی اسٹوڈیو کی کار کوم کل سے ما رندے خالی اثر سے با کلام کو غلی زیاد مقبول سو یار تر ہری کی کمرہ دا دا کوما چکن پیڑی ہو 2012 او سما ما چور شین دا ما خپل نہ چور شین او کو کمپلیشن 12 ما تہ دې سینا نشته یا کوما اور ایبلی وا او ما ریکارڈ کنو خلکو کو کنو
جان هم د ثواب یو سندرغاړې دی او کمال عزیز او د مشران پیژني. نو موږ وایي عزیز له داسې استادانو زده کړې کړي چې لده د ډېر ښه سندرې ویلو تمه کېده شي.
کمال عزیز زمنگیر د ضلع سوابای تور ډیری کلی یو ډیر خغ لرون کې لک ډیر مین نه کله ډیر جزل هغه یو خبره خلک کې نه متلوې د باز د جالنه د باز بچي پاسې کنه نو دا فاروق استاد دی مسیح کی او زهره خبر چې د فاروق استاد مسیح شي انو سخب پکی وی هغه سندره د خالد سرت سے چې د په لومبی زل باندې ویل چې یار تر هغه کلی ته مرزا نو هغه دومره زیات شهرت اومندو چې یو ٹی وی بل ٹی وی نو بیا دا غینا دویم ماوی چی عزیز پکار دے چیر دینا خ کلام اوی نو دی دا عزیز تسکین ما نروال سیب کلام رواغستو چی سو خیار سڑم وشوز بلی ونیم یعنی خد کار سڑم اغیم یو دیر خ انداز باندی اویو دیر زبردست اغم دیر خلکو خوخ کو دیر ایندم نوریم غزلی ویلی دی نو که دا غک دکسی خپل پریکٹس کی خپل حالی زلی ساتی خپل زن سر خواری او ساتی با نو حقیقت دی چی دا بیو دیر خو غک پاتی شی او دیر دو پختو دو هنر دا پارا دو پختو دو موسیقی دا پارا یو دیر خکل او بهترین آواز دی دعا کو چی اللہ دیو کی چی کمال عزیز رو پاری دیت خبری تا چی اگر پختو دا پارا دا کسی خواگو خواگو او خواگو کلامونا انتخاب کی
دا کمال عزیز دا هنر پاڑمو دا سندرغاڑی گوهر جان نظر وارید عزیز وای دا موسیقیل پروگرامونو پا گتلو پیسو دا زان او خپلی کورنی ساتلو تر سنگ سندری هم جوڑه بی خو پا خبگان زیادوی چی آغا سندری تری شخصی ٹی وی چنلونا وڑیا واخلی او خپری اکری نوموړی غوښتنه کوي چې هنرمندانو ته باید د هغوی د کار مناسب اجرت ورکړل شي
پروګرامونو ته خو ضرور او اکثر د خپلې اصابۍ پروګرامونه ډېر زیات تانېږم او مې سره ډېر هیله هم لري هغه زمونږ ملګري نو مینهوالي نو پروګرامونو ته بالکل وي نو هر ویل هم غواړي مردان ته نو کار ته خوښ طرف ته ویدي خو بس واټن خو مونږ پروګرام ته خو دې لاړ شي خبر لگا بلکہ کاروبار
اوریدونکو د دیونه په سندره جادوګری خبرونه کې مو د ثوابای د یو ځوان سندرغاړي کمال عزیز د هنري هلو ځلو پاړه د خبرې واورې دي د خبرونه په پای کې د عزیز لدی یو بلې سندرې هم خوند واخلې ز هارون بچا اجازه ترنه غواړم په مخامخه او شو
بلې ونې يم هو ګني خو خيار سړې او شو بلې ونې
تا شکی رخ پل سوری نا یری گم تا وہمی کڑم تا شکی کڑم رخ پل سوری نا یری گم دد چانا تپو سو کا ہو دد مری مقدار سڑے ام دد چانا تپو سو
فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هرس په مشال راډیوي مجله کې دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي